360 में। गजा में जारी जंग में रोजाना 4 घंटे का वक्फा होगा, अमरीकी कोशिशें कामयाब, 3 से 4 दिनों के वक्फे के लिए मुजाकरात जारी।
अमरीका का ख्याल है कि अहम चीज़ों में ये बात शामिल होनी चाहिए कि गजा से फलस्तीनियों की जबरदस्ती नकल मकानी ना हो, ना अभी न जंग के बाद।
वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। गुज़िश्ता रोज़ व्हाइट हाउस की जानिब से ऐलान किया गया कि इसराइल ने शमाली गजा में हमास के खिलाफ जंग में रोजाना 4 घंटे इंसानी बुनियादों पर वक्फा करने पर इत्तफाक किया है, जिसके बाद बाइडेन इंतजामिया के मुताबिक गजा में फंसे शहरियों को जंग जदा इलाके से निकलने के लिए एक और महफूज रास्ता मिल गया है। इससे पहले सदर बाइडेन ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि उन्होंने हमास के जेर हिरासत कुछ यरगमालियों की रिहाई पर मुजाकरात के दौरान इसराइलियों से 3 दिन से ज्यादा के लिए कहा था, हालांकि उनका कहना था कि आम जंग बंदी का कोई इम्कान नहीं है। लेकिन रोजाना की बुनियाद पर वक्फे से न सिर्फ आम शहरियों को निकलने का रास्ता मिलेगा बल्कि इमदादी सामान गजा में पहुंचाने में भी सहूलत मिलेगी। इससे पहले अमरीकी वजीर खारजा एंटनी ब्लिंकन ने गुज़श्ता हफ्ते इसराइल को खबरदार किया था कि अगर वो गजा में फलस्तीनी शहरियों के लिए इमदादी सामान की तरसील की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए जल्द कोई इकदाम नहीं करता तो ये सूरत हाल फलस्तीनियों को मजीद बुनियाद परस्ती की तरफ ले जाएगी और तनाजे के खात्मे के लिए अमन मुजाकरात की किसी भी हतमी बहाली के इम्कानात को खत्म कर देगी। इसराइली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने जुमेरात को अमरीकी न्यूज चैनल फॉक्स न्यूज को बताया कि इसराइल गजा को फतह करने, उस पर कब्जा करने या वहां हुकूमत करने में दिलचस्पी नहीं रखता। ताहम इस हफ्ते के शुरू में नेतन्याहू ने कहा था कि इसराइल गजा की सिक्योरिटी का इंचार्ज होगा, लेकिन इसकी तफसीलात नहीं बताई थी कि ये इंतजाम कैसा होगा। नेतन्याहू ने कहा कि इसराइल पर हमास के हमलों को रोकने के लिए गजा में काबिल एतमाद फोर्स तैनात की जानी चाहिए। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस के इस बयान के बारे में कि इसराइल ने रोजाना इंसानी बुनियादों पर वक्फे का अहद किया है जवाब देते हुए कहा कि नहीं, हमास के दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ाई जारी है, लेकिन हम मखसूस जगहों पर एक मुकर्रा मुद्दत के लिए जंग रोक कर शहरियों को वहां से निकलने का महफूज रास्ता फराहम करना चाहते हैं। गजा में हमास के जेरे इंतजाम वजारत सेहत का कहना है कि इसराइली हमलों में 10,800 से ज्यादा अफराद हलाक हुए हैं, जिनमें से 2/3 खवातीन और बच्चे हैं। इन नंबरों की आजादाना तस्दीक करने का कोई तरीका नहीं है, ताहम अक़वामे मुत्तहिदा का कहना है कि माजी में वजारत के आदाद व शुमार काबिले एतमाद रहे हैं। ऐसे में जब अमेरिका समेत कई आलमी ताकतें और बैनुल अक्वामी इदारे गजा में जंग बंदी की कोशिशों में हैं, बच्चों के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीम सेव द चिल्ड्रन का कहना है कि इस तनाज़े की भारी कीमत गजा के बच्चे अदा कर रहे हैं।
7 अक्टूबर को इसराइली बस्तियों पर हमास के हमले के जवाब में इसराइल के गजा पर हमले जारी हैं। इसराइली टैंक्स ने हमास के जेर इंतजाम गजा शहर को घेरे में लिया हुआ है। दोनों फरीक एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाने के दावे कर रहे हैं। हमास के जेर इंतजाम महकमा सेहत के मुताबिक गजा पर इसराइल के जवाबी हमलों में अब तक 10,500 से जायद अफराद हलाक हो चुके हैं। ताहम बाइडेन इंतजामिया की एक सीनियर एहलकार ने कहा है कि फलस्तीनी अमवात की असल तादाद कहीं ज्यादा है। मरने और जख्मी होने वालों में बच्चों की बड़ी तादाद शामिल है। यूएन सेक्रेटरी जनरल ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान कहा है। सेव द चिल्ड्रन के फलस्तीनी इलाकों के लिए डायरेक्टर जेसन ली का कहना है कि गजा पर इसराइली हमलों में होने वाली हर 3 हलाकतों में से 2 खवातीन और बच्चों की हुई हैं।
मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि गजा के बच्चों के पास वक्त नहीं है। 2 हफ्ते पहले हर 15 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा था, इस हफ्ते हर 10 मिनट में एक बच्चा मारा जा रहा है। अगर हम जंग बंदी न कर पाए तो अगले हफ्ते की सूरत हाल क्या होगी, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहता।
गजा के फलस्तीनी हुकाम के मुताबिक अब तक होने वाली अमवात में से 40% बच्चों की हैं।
बदकिस्मती से गजा के बच्चों के लिए ये पहली जंग नहीं है जिससे वो गुजरे हैं। इससे पहले भी लड़ाई में शिद्दत आई है और हम इसका असर देख चुके हैं। सेव द चिल्ड्रन तहकीक और स्टडीज करती रही है और बच्चों से बात करती रही है, और हमने ان میں انگزائٹی، ڈپریشن اور خوف بڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایسے بچے ہیں جو سو نہیں سکتے، جو اپنے گھر والوں سے الگ تھلگ ہو جاتے ہیں، تنہا محسوس کرتے ہیں، لیکن سب سے بری بات یہ ہے کہ وہ اپنا اعتماد اور امید کھو دیتے ہیں، انہیں اپنے مستقبل پر یقین نہیں رہتا۔
اسرائیل کے مطابق حماس کے 7 اکتوبر کے حملے میں 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے، جن میں سے کم از کم 20 بچے بھی تھے۔ امریکہ کی جانب سے دہشت گرد قرار دی گئی حماس کی جانب سے قید کیے گئے افراد میں تقریباً 36 بچے بھی شامل ہیں۔ عائشہ خالد، وائس آف امریکہ۔
اور اس بارے میں تازہ ترین معلومات حاصل کرنے کے لیے چلتے ہیں اسرائیل کے شہر اشکلون، جہاں سے اب سے کچھ دیر میں وی او اے ڈیوا سروس کے رحمان بنیری ہمیں لائیو جوائن کریں گے۔ لیکن پہلے بات کرتے ہیں کہ اس وقت مزید کیا صورتحال چل رہی ہے جنگ زدہ علاقے میں، اور رحمان بنیری اس وقت ہمارے ساتھ لائیو آ چکے ہیں، میں انہیں اپنی اسکرین پر دیکھ سکتا ہوں۔ رحمان، آئی ہوپ یو آر ڈوئنگ ویل اینڈ یو آر سیف۔ پہلے تو ہم کو یہ بتائیے کہ اسرائیلی افواج غزہ کے شمالی علاقے کے اندر پیش قدمی کر رہی ہیں، یہ بتائیے وہاں لڑائی کی کیا صورتحال ہے اس وقت؟
اب عاطف صاحب، تھینک یو سو مچ۔ تھوڑی دیر پہلے جب میں اس رخائب شہر میں آ رہا تھا، جو مڈ سائز کا شہر ہے تل ابیب سے جنوب کی جانب، راستے میں راکٹس فائر کا سامنا ہمیں ہوا، اور یہ راکٹس غزہ کی جانب سے آ رہے تھے، اور ہمیں جب سگنلز ملے تو آئرن ڈوم نے ان کا راستہ روکا شہر کے اس بہت بڑے ہائی وے پر۔ بہت ساری گاڑیاں رکی جس میں بچے، خواتین تھے، میں بھی تھا، میں نے بھی شیلٹر لینے کی کوشش کی جو ممکن تھا، اور اس کی کچھ ویڈیوز میں نے بھجوائی بھی ہے۔ یہاں جس جگہ میں ہوں اس شہر میں، ابھی اس کچھ لوگوں نے مجھے بتایا کہ یہاں روز دائیں بائیں جانب راکٹ گرتے ہیں، اس کے باوجود کہ آئرن ڈوم کا ایک مضبوط نظام ہے ان کے پاس۔ غزہ شہر میں اس وقت لڑائی ہو رہی ہے، جو آپ نے بات کی تھوڑی دیر پہلے، اسرائیلی افواج وہاں شامل داخل ہو گئے ہیں۔ دو دن قبل انہوں نے شہر کا محاصرہ کر رکھا تھا، جنوب کی جانب لوگوں کے قافلے ابھی بھی نکل رہے ہیں، اور یہ اطلاعات وہاں سے آ رہی ہے کہ کچھ حکومتی سرکاری یو این کے تحت کام کرنے والے اسپتال جو ہے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اسرائیل نے، البتہ ان کے دفاع کی اسپوکس پرسن نے کہا ہے کہ اس اسپتال کے نیچے حماس نے پناہ لے رکھی تھی، اس لیے ان کو نشانہ بنایا گیا ہے، مگر اس وقت وہاں ایکٹیو لڑائی چل رہی ہے، ہو رہی ہے۔
رحمان بنیری، یہ بتائیے کہ اسرائیلی حکام کا کیا کہنا ہے 4 گھنٹے کے پاز پر؟ کیا اجازت ہوگی اس دوران غزہ اور وہاں کے رہائشیوں کے لیے؟
اب جیسے آپ نے بتایا ہوگا، کل جو خبر آئی تھی وائٹ ہاؤس سے کہ 4 گھنٹے کے وقفے کے لیے اسرائیل نے رضامندی ظاہر کر لی ہے، اور آج اس کو کنفرم کیا ہے اسرائیلی افواج نے، مگر بن یامین نتن یاہو جو پرائم منسٹر ہے وہ کہتے ہیں کہ لڑائی میں سیز فائر نہیں ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ 4 گھنٹے کا وقفہ پاسبل ہے، مگر مکمل لڑائی روکی نہیں جا سکتی۔ اس 4 گھنٹوں میں کیا ہوگا؟ ایک، یہ جو یو این کا مطالبہ ہے کہ وہاں پر انسانی امداد کے لیے سامان پہنچایا جائے، جس میں سب سے زیادہ ضروری چیزیں ہیں، ادویات، پانی اور خوراک، اس کا راستہ ملے گا۔ اور دوسری ان کی کوشش یہ ہے کہ جیسے پہلے مطالبہ کیا تھا کہ اگر وقفہ ہوگا تو اس وقفے کے دوران یرغمالیوں کو، جن کی تعداد 240 ہے، جس میں باہر ممالک کے لوگ بھی شامل ہیں، ان کو رہا کرانے کی بات ہوگی۔ آپ کو علم ہوگا کہ رویٹرز نے خبر دی ہے کہ اس سلسلے میں دوحہ میں قطر میں ایک ڈیل پہ بات کی جا رہی ہے، اور ممکن ہے کہ وقفے کے دوران کچھ لوگ جو ہے، کچھ مقوی جو ہے، جی، ان کو بازیاب کرائے جائے۔
رائٹ۔ ساتھ ہی یہ بھی بتائیے کہ امریکہ کی طرف سے کافی اسٹرانگ سگنلز دوبارہ بھیجے جا رہے ہیں، ایک تو یہی جو بات ہو رہی ہے ایڈ وہاں پہنچانے کی، امریکہ نے کہا ہے کہ کم از کم 150 ٹرکس روزانہ جانے چاہیے، اور یہ بھی کہا ہے کہ اسرائیل غزہ پر دوبارہ قبضہ کرنے کی غلطی نہ کرے، اور یہ کہ حماس کے نکل جانے کے بعد غزہ کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کو دیا جائے۔ حالانکہ نتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ایسی کوئی سوچ رہی ہے کہ وہ وہاں قبضہ کر کے گورنمنٹ قائم کرے گا یا گورن کرنا چاہے گا، لیکن اوور آل اسرائیل میں کیا رائے پائی جاتی ہے غزہ کے مستقبل کے بارے میں؟
یہ بہت ہی بڑا سوال ہے اس وقت. میں نے خود آج دو مرتبہ کوشش کی ہے کہ اسرائیلی افواج کے آئی ڈی ایف کے اسپوکس پرسن سے میری بات ہو, ان سے میں کنفرم کر سکوں. خود انہوں نے ایک اسپوکس پرسن نے مجھے کہا کہ افواج میں اور گورنمنٹ میں اس بات پر اتفاق ہے کہ غزہ پر قبضہ نہیں ہوگا. جیسے امریکہ نے بہت اسٹرانگ سگنلز بھیجے ہیں, کل آپ جی سیون کے اجلاس میں آپ نے سنا ہوگا سیکرٹری بلنکن کو, جاپان میں انہوں نے ایک دفعہ پھر یہ بات دہرائی, وائٹ ہاؤس سے بھی یہ بات آئی ہے, اور بنیامین نتنیاہو بھی کہتے ہیں کہ قبضہ نہیں ہوگا. مگر سوال یہ اپنی جگہ موجود ہے کہ اگر حماس سے وہ خطہ خالی کرایا جاتا ہے, وہاں سے لوگ نکلتے ہیں, تو کیا کس کی حکمرانی ہوگی, کون معاملات کو سنبھالے گا؟ یہ بہت بڑا شہر تو نہیں ہے, مگر لوگوں کی بہت بڑی آبادی وہاں پر اب بھی ہے. وہاں ہسپتال ہے, مریض ہے, زندگی کا ایک نظام ہے. عرب دنیا اس پر بہت زیادہ سنجیدہ تنقید کر رہی ہے کہ ہمیں ابھی تک کلیئرلی یہ انڈیکیشن یا یہ وعدہ نہیں مل سکا ہے کہ وہاں پر لڑائی کے بعد کون رہے گا. اسرائیلی کہتے ہیں البتہ کہ وہ جب تک رہیں گے, جب
ہمارے پاس صرف ایک منٹ ہے,
حماس وہاں سے نکل گیا ہے,
حماس
کمزور پڑ گیا ہے, حماس کی جانب سے کوئی خطرہ نہیں ہے, مگر یہ نہیں بتایا گیا ہے کہ کس کے پاس یہ ملکیت رہی. کیا وہاں الیکشن کرائے جائیں گے, کوئی وہاں پر نگراں حکومت قائم کی جائے گی, کوئی میڈیٹرز آئیں گے؟ اس سلسلے میں بہت بڑا سوال کیا جا رہا ہے. اسرائیلی عوام میں بھی یہ بات موجود ہے, میں نے بہت سے لوگوں سے بات کی ہے, جیسے آپ نے پوچھا, وہ بھی اس حق میں نہیں ہے کہ غزہ پہ دوبارہ سے قبضہ ہو. مگر کیا اس کا جواب ہے؟ اس سلسلے میں کوئی یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا.
جی رحمان بنیری, بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور آپ نے کل ہمیں ہمارے ساتھ ایک رپورٹ بھی شیئر کی ہے جس میں یہ جائزہ لیا گیا ہے کہ جو اسرائیل میں دباؤ بڑھتا جا رہا ہے نتن یاہو حکومت پر مغویوں کو رہا کروانے کا, اس کے بارے میں آپ نے ایک رپورٹ تیار کی ہے. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اور اب ہم اپنے دیکھنے والوں کو وہ رپورٹ دکھاتے ہیں. آئی تھنک دیئرز سم ٹیکنیکل ایشو. ہم آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس رپورٹ پر جا سکتے ہیں یا نہیں. یہ رپورٹ ہے, رحمان بنیری نے کل تل ابیب سے یہ رپورٹ تیار کی تھی, اور دکھاتے ہیں آپ کو اب یہ رپورٹ.
اسرائیل میں اسرائیلی اور دیگر ممالک کے 240 مغویوں کو حماس کی قید سے چھڑانے کے مطالبے میں شدت بڑھ رہی ہے, عوامی مظاہروں اور بیانات کے علاوہ. اب عوامی مقامات, سڑکوں پر لگے کھمبوں, بس اور ٹرین سٹاپس, سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل بل بورڈز پر عالمی اور علاقائی مصنوعات کی تشہیر کی جگہ اب مغویوں کے تصاویر اور برنگ دیم ہوم, یعنی انہیں گھر لے آئیے کے ہیش ٹیگ نے لے رکھی ہے. 30 سالہ مغوی نیتن اور اوی کیما دیٹس اور ایک کالج ٹیچر اور تھراپسٹ ہے. انہوں نے تل ابیب میں اسرائیلی افواج کے ہیڈ کوارٹر کے بیرونی دروازے پر ایک احتجاج کے دوران وی وے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ حماس ریڈ کراس کو مغویوں تک رسائی نہیں دے رہی ہے.
ریڈ کراس ان سے ملنے نہیں جائے گا, انہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ ایسا کرنے کو تیار نہیں ہے, اور حماس بھی انہیں آنے کی اجازت نہیں دے رہی. حماس اور ریڈ کراس دونوں کی طرف سے کوئی کوشش نہیں ہو رہی جس سے ہمیں اپنے پیارے بچوں کے بارے میں کوئی اطلاع ملے, جو کہ بہت افسوسناک ہے.
دجزہ اور کہتی ہے کہ اب ان کی زندگی میں سب کچھ پہلے جیسے نہیں رہا.
This is my son, Avi Nathan Or.
میرا 30 سالہ بیٹا ابھی نیتن اور انویڈیا کمپنی میں الیکٹریکل انجینئر ہے, جو جنوبی اسرائیل میں نووا میں ایک بڑی پارٹی میں جشن منا رہا تھا کہ اچانک شیطانی ظالم لوگوں نے ملک پر حملہ کر دیا اور تمام لوگوں کا بے دردی سے قتل کر دیا. اس بڑی پارٹی میں جشن منانے والے بہت سے لوگوں کا, میرے بیٹے کو ان کی گرل فرینڈ نووا کے ساتھ اغوا کر کے غزہ کی پٹی میں لے جایا گیا. اسی لیے میں یہاں سب کو یاد دلانے کے لیے موجود ہوں کہ زندگی ایسے نہیں چل سکتی, کچھ بھی پہلے جیسا نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرا بیٹا اور یرغمال بنائے گئے تمام 240 افراد واپس اپنے خاندانوں میں شامل نہ ہو جائیں.
مغیوں کی بازیابی کی ڈیجیٹل مہم میں مصنوعات کی تشہیری کمپنیز کے علاوہ علاقائی این جی اوز اور مخیر اسرائیلی بھی شامل ہے. مگر کیا اس مہم سے مغیوں کی رہائی میں کوئی مدد مل رہی ہے؟ مغیوں کی بازیابی کے لیے مظاہرے میں شریک ڈینیل ڈولچیسر سمجھتے ہیں کہ دیواروں پر لگے بل بورڈز کے نعروں کا اثر حماس پر شاید نہ پڑے, البتہ اس سے اسرائیل میں قومی یکجہتی کا تاثر ضرور ملتا ہے.
I think it's important as a country to come around.
میرے خیال میں ایک ملک کے طور پر ایک مشترکہ مقصد کے لیے جمع ہونا ضروری ہے. یہ ایک طرح سے یکجہتی کی تصدیق ہے. سیاسی اور نسلی اختلافات کے باوجود مشکل کی اس گھڑی میں ایک ملک کے طور پر اکٹھا ہونا ضروری ہے, بالکل اسی طرح جیسے امریکہ 9/11 کے بعد قلیل وقت کے لیے اکٹھا ہوا تھا. کیا میں سمجھتا ہوں کہ جنگ کے دوران یا غمالیوں کی صورتحال کے دوران سائن بورڈز حقیقت میں کوئی فرق پیدا کریں گے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا. یہ اندرون ملک مورل سپورٹ کے لیے ہے. لیکن کسی سطح پر اس کی بھی اہمیت ہے۔
یرغمالیوں کے رشتہ داروں اور دوستوں کے پاس سنانے کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک دلیلیں ہیں۔ ایک ہاتھ میں اسرائیلی پرچم اور دوسرے میں مغویوں کی رہائی کے مطالبے کا بینر تھامے سڑک کنارے کھڑے زرعی ماہر الون کہتے ہیں کہ 7 اکتوبر کو علی صبح جب اسرائیلی بیدار ہوئے تو سب کچھ بدل چکا تھا۔
ہم 7 اکتوبر کو بیدار ہوئے تو اچانک ہم ایک دوسرے ملک میں تھے، ایک ایسا ملک جہاں دہشت گرد داخل ہوئے اور بچوں، خواتین، مردوں، دادوں اور نانیوں کو قتل کیا۔ ہم احتجاج کرنے کے لیے سڑکوں پر نکل آئے کیونکہ بدقسمتی سے ہماری حکومت ابھی بہت کچھ نہیں کر رہی۔
مغیوں کی بازیابی کے لیے اس مہم میں اسرائیل کی معروف سیلیبریٹیز بھی شامل ہو گئی ہے۔ ایک خصوصی کیمپ میں الانیت کے نام سے مشہور اسرائیل کی صفی اول کی گلوکارہ ہنا درسنر نے ایک گھنٹہ سے زیادہ وقت تک ملی ترانے اور ماتمی نغمے گا کر متاثرہ خاندانوں کا غم بانٹنے میں اپنا حصہ ڈالا۔ اسی طرح کے مناظر تل ابیب میں جعفر نامی مشہور اسٹریٹ کے چوراہے پر بھی نظر آئے۔ ایسے میں جب یہاں یرغمالیوں کو گھر واپس لانے کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، رائٹرز کے مطابق امریکہ نے تصدیق کی ہے کہ امریکی اور اسرائیلی حساس اداروں کے سربراہوں نے جمعرات کو دوحہ میں قطر کے وزیراعظم سے مغویوں کی رہائی کی ڈیل پر بات کی ہے۔ رحمان بنیری، بی وی تل ابیب، اسرائیل۔
امریکہ جہاں ایک طرف غزہ پر آپریشن میں اسرائیل کی مکمل حمایت کر رہا ہے، وہیں دو ٹوک الفاظ میں یہ کہہ رہا ہے کہ اسرائیل ماضی کی طرف نہ لوٹے اور اپنے کسی عمل سے اس تنازع کے مستقل حل کے امکانات کو ختم کرنے سے گریز کرے۔ اس بارے میں امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے بدھ کو ٹوکیو میں G7 فارن منسٹرز میٹنگ میں ایک پریس کانفرنس میں کیا کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ غزہ میں جنگ رکوانے کے لیے امریکہ سمیت خطے کے مختلف ممالک سفارتی کوششیں کر رہے ہیں۔ کل اسرائیل کی طرف سے جنگ میں روزانہ 4 گھنٹے کے وقفے کے اعلان میں ان سفارتی کوششوں کا کتنا ہاتھ ہے، اس حوالے سے وائس آف امریکہ کے اسد اللہ خالد نے پاکستان کے سابق سفارتکار جاوید حسین سے بات کی۔
4 گھنٹے کی جو ہیومینیٹیرین پاز ہے، یہ تو ویسے بھی اسرائیل جو ہے وہ اپنے جو ہے ملٹری ایکٹیویٹی یا ایئر اسٹرائکس کو جو جاری رکھتے ہوئے بھی یہ ہیومینیٹیرین پاز، سو کالڈ ہیومینیٹیرین پاز جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جو غزہ کے لوگوں کو کسی قسم کا ہیومینیٹیرین ریلیف ملے گا، تو میرا خیال میں یہ اناؤنسمنٹ کی حد تک اچھی بات ہے۔ اس کو کوئی آدمی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ غلط کام ہے، لیکن اٹس ناٹ انف، اور اس سے جو غزہ کے لوگ ہیں ان کو جو ہیومینیٹیرین ریلیف ملنا چاہیے وہ نہیں مل سکے گا۔
تو آپ سمجھتے ہیں غزہ کو کنٹرول جو ہے، غزہ کا کنٹرول کس کے پاس جائے گا؟ بیکاز یورپی یونین کا کہنا ہے اور اسرائیل بھی کہتا ہے کہ حماس کو کنٹرول نہیں کرنے دے گا اس پٹی کو دوبارہ سے، اور یورپی یونین بھی کہہ رہی ہے کہ اس پہ حماس یا اسرائیل دونوں میں سے کسی کا کنٹرول نہیں ہونا چاہیے، امریکہ بھی یہی کہتا ہے۔ ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟
اس میں جو بنیادی نقطہ ہی جو یورپین یونین یا دوسرے لوگ اور واشنگٹن وغیرہ جو کہہ رہے ہیں، بنیادی ان کا جو نقطہ آغاز ہے وہی غلط ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اسرائیل کا جو کنٹرول ہے غزہ پہ یا ویسٹ بینک ہے، یہ الیگل ہے، یو این ریزولوشنز کے خلاف ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی کی ڈیمانڈ کے خلاف ہے۔ اس ملٹری آکوپیشن کو جلد از جلد ختم ہونا چاہیے، اور جو فلسطینین لوگ ویسٹ بینک میں ہیں اور غزہ میں ہیں، ان کو حق ملنا چاہیے کہ وہ اپنی حکومت کا انتخاب کر سکیں۔ یہ یورپین یونین نے، یو ایس نے فیصلہ نہیں کرنا، نہ کرنا چاہیے کہ فلسطینین کو کون رول کرے گا۔ اس کا یہ حق جو ہے فلسطین کے جمہوری جو طور طریقے ہیں، جو جمہوری پروسیجرز ہیں، اس کے مطابق فلسطینین کو خود کرنا چاہیے، لیکن یہ تب ہی ہو سکے گا جب اسرائیل کو اس چیز پہ پابند کیا جائے گا یا پرسویڈ کیا جائے گا کہ وہ ان علاقوں کو ملٹری آکوپیشن اپنا ختم کریں اور یو این ریزولوشن کے مطابق ٹو اسٹیٹ جو سولوشن ہے اس کی طرف چلیں.
کون سے ایسے حالات ہیں جس میں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی علاقے کی عوام کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے انٹرنیشنل رولز اور لاز کے اکارڈنگلی کہ وہ اپنے علاقے کے حکمران جو ہیں یا اپنے خطے کے حکمران جو ہیں وہ خود نہ چن سکیں اگر ان سے کوئی نیبرنگ ٹیریٹریز جو ہیں ان کو خطرہ ہو تو؟
جو اصولی طور پہ ایک انڈیپینڈنٹ کنٹری میں تو یہ حق جو ہے وہ اس ملک کے عوام کا ہی ہے کہ وہ اپنے رولرز کو جس طرح سے مناسب سمجھیں سلیکٹ کریں الیکٹ کریں, اور کسی دوسرے ملک کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس میں جا کے وہ دخل اندازی کریں. یہ یو این چارٹر میں کلیئرلی ڈیمارکیٹڈ ہے یا لکھا ہوا ہے کہ سوورنٹی جو ہے ملکوں کی ان کو ریسپیکٹ کیا جائے گا اور اس میں انٹرفیئرنس یا جو فورن انٹرفیئرنس ہے یا انٹروینشن نہیں کی جائے گی. فرض کیا وہاں پہ کوئی ایسا قدم اٹھایا جا رہا ہے یا ہو رہا ہے جس سے دوسرے ممالک کو کوئی امینینٹ تھریٹ ہے, اس کے بھی پروسیجر دیا ہوا ہے کہ آپ یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں جائیں, اس معاملے کو وہاں پیش کریں اور یو این سیکیورٹی کاؤنسل کو فیصلہ کرنے دیں کہ واقعی تھریٹ ہے, اور پھر اگر تھریٹ ہے تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھانے چاہئیں. یہ کسی اور ادارے کو کسی ملک کو یہ نہ حق ہے نہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ خود ہی بیٹھ کے فیصلہ کر لیں کہ فلانے جگہ پہ فلانا کام غلط ہو رہا ہے تو اس لیے اب ہمیں یہ حق ہے کہ ہم جا کے اس میں انٹروینشن کریں.
تو آپ سمجھتے ہیں کہ یورپی یونین یا یورپی ممالک اور امریکہ جو ہے وہ اس میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں کہ غزہ پہ حکومت کس کی ہو؟
یہ دوبارہ یہ اس کانٹیکسٹ کو دیکھنا ہوگا کہ کس کانٹیکسٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. ایک تو کانٹیکسٹ یہ ہے جو میرا خیال میں مستقبل قریب میں مجھے نہیں لگتا ہونے والا ہے کہ اسرائیل ملٹری ٹوٹل ملٹری وہاں سے ڈرال کر لے اور ویسٹ بینک اور غزہ کے لوگوں کو کہے کہ یہ آپ اپنا فیصلہ کریں, اور دوسرا یہ ہے کہ کسی قسم کی وہاں پہ ملٹری پریزنس اسرائیل کی ہو اور اس یا کسی یو این پیس کیپنگ فورس ہو اس قسم کی کوئی صورت حال ہے. تو ان صورتوں میں تو آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ پیلسٹین عوام آزادی سے اپنا فیصلہ کر سکیں گے, لیکن اگر اسرائیلی ملٹری پریزنس وہاں پہ ہیں ان کے ٹروپس وہاں پہ ہیں تو وہاں پھر یہ جو سوال ہے کہ جی کون وہاں کس جگہ پہ حکومت کرے گا, یہ اصولی طور پہ یہ سوال انٹرنیشنل جو پرنسپلز ہیں لا کی انٹرنیشنل لا کی اور یو این چارٹر اس کے بالکل خلاف ہے اور یو این ریزولوشن کے بھی خلاف ہیں. باہر کے ممالک کو کس طرح سے یہ حق دیا جا سکتا ہے کہ وہ پیلسٹینینز کو بتائیں کہ آپ بھی آپ کے اوپر فلانی پارٹی یا فلانا گروپ جو ہے حکومت کرے گا, ان کی اپنی مرضی ہے. اگر وہ پیلسٹین اتھارٹی کو پسند کرتے ہیں اور اس کو اپنے اوپر اجازت دینا چاہتے ہیں کہ وہ حکومت کرے تو ایز فار ایز آئی ایم کنسرن وہ انٹرنیشنل لا کے مطابق ہوگا, لیکن بشرطے کہ وہ وہاں پر جو سلیکشن کا یا الیکشن کا پروسیجر ہے وہ فیئر اور فری اور ٹرانسپیرنٹ ہو. لیکن جو ابھی حالات پچھلے چند سالوں میں یا پچھلے پندرہ دس پندرہ سال میں دیکھے گئے ہیں اس میں دیکھا یہ گیا ہے کہ پیلسٹینین اتھارٹی کی جو پاپولیرٹی ہے وہ غزہ کے ایریا میں بہت کم ہو گئی تھی اور اسی وجہ سے وہاں پہ حماس کا جو ہے زیادہ کنٹرول تھا. اب حماس کو اگر آپ ایک طریقے سے غیر یعنی میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ فورسیبل طریقے سے ان کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی کوئی ٹھیک طریقہ نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک فورن پاور کو اس سلسلے میں یعنی اس کانٹیکسٹ میں اسرائیل کو آپ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ جا کے ان کے لوگوں کے اوپر ایک پاور اپنی مرضی کی جو ہے اپنا ایک گروپ اپنی مرضی کا مسلط کر دے. تو یہ ہم اصولی طور پہ تو اس کی تائید نہیں کر سکتے, اور میرا نہیں خیال کہ عرب ملک یا جو مسلمان ملک ہیں وہ اس قسم کا کوئی چیز کو ایکسیپٹ کریں گے یا سپورٹ کریں گے کہ کوئی بیرونی پاور یا بیرونی گروپ جو ہے وہ فلسطینیوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرے.
اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. سٹے سیف, اور پاکستان اور خطے سمیت دنیا بھر کی اہم خبروں اور دلچسپ معلومات کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر. یہ سارا کانٹینٹ آپ کو ملے گا ہمارے سوشل میڈیا پلیٹفارمز پر بھی, facebook.com/voaurdu, یوٹیوب پر ہمارا چینل ہے وی او اے اردو کے نام سے, اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @voaurdu. اب تک لیے اتنا ہی, محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شئ د دې طریقه و تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاګری له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
سروسی د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساورو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
تاسو د ډي بي ویب پانا په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ دلاري خلاصولای شئ د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډي بي ویب پانا وګورئ
د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور فرانسي او که تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور فرانسي له هغه وروسته لټون کی ان ټي ایچ لینک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاګری او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاګری او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټ کی کاګری له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپلې پخې پرونی وګورئ
او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. نن او وزیا
نن او وزیا
السلام علیکم د امریکا غږشنا رادیو د ننو وضعیت د خبرونې درنو اردوونکو زمتی ولابد د نور کوربا ساسو خدمت کې حاضرم د خبرونې په برخه کې به اول د کابل نو د خپل خبريال اکرام شنوال د ریپورت واخلو او وروسته به د نن ورځې موضوع تر شو د ملګرو ملتونو اداره وایي چې د افغانستان د 1300 دریو څخه دوه برخې په منو او نوچاددلو توکو ککړې دي ملګری ملتونو د افغانستان د من پاکې د پروګرام سره د مرستو په کمیدو هم اندېښنه ښودلې د ایم ډی سی په نوم د من پاکې د موسسې رئیس انجنیر شهاب حکیمی وایي هر میاشت یو سلو 25 افغانان د ماین او د ناچادو توکو په چادونو کې مړه او یا ټپیان کېږي ښاغلی حکیمی کابل کې د امریکا د خبریال اکرام شنواری سره په مرکه کې اندېښنه ښودلې چې له پاکستان څخه وطن ته افغان کډوالو ستنېدو وروسته کېدای شي د ماینونو په چادونو کې تلفات نور هم زیات شي مرکه ته ستاسو پام راړو
حکیمی صاحب دریش کله کیږي په افغانستان کې د مین پاکي پروګرام روان دی تر اوسه پورې څومره صحیح د مینونو څخه پاکي شوې دي
د افغانستان مین پاکي پروګرام پنځه ملي موسسې په کې کار کوي او دوه نړیوال موسسې په کې مسؤل دي په دې درې دورشو کالو کې په افغانستان کې د مینونو د منځولو خاطر خپل کوششو ته ادامه ورکړي او په دې جریان کې ستر په موافقه ترلاسه کړې هغه داسې تقریبا 85% صحه د مینونو څخه د نشاو د توکو څخه پاکي شوی دی
د سی ریپورتونه دي چې د مین پاکي پروګرام سره په دیو سیو د کلونو کې نړیوال مرستې کمی شوی
په تیرو کلونو کې کله چې نړیوال موس په افغانستان کې شتون درلود نو دوی په کافي اندازه پیسې پروګرام ته ورکولې او دا پروګرام ډیر ښه په سرعت سره روان و خو پس د دې نه چې دلته په افغانستان کې د نظام بطلون راغی یعنی پس 2020 نه د افغانستان مین پاکي پروګرام لکه نور ساحاتو کې د ریوال توجه کم سه او خپلې پیسې د مین پاکي پروګرام د لپاره کمې کړې
د مین پاکي پروګرام د مرستو د کمبود اغیزه څومره ده
په خو مونږ هر کال تقریبا 3 میلیون ډالر ترلاسه کولې او دا پیسې په پروګرام کې د ملي او بین المللي موسسات په واسطه د افغانستان په مختلفو ولایتو کې مصرفېدل او مینونه پاکېدل خو پاس لغنه مثلا تیر کال ملګری ملتونه دوی 15 میلیون ډالر دی درخواست کړی وو او تر اوسه پورې 15 میلیون ترلاسه کړی نه دی معنی دا چې کومکونه ډیر کم شوی دي او نړیوال تر اوسه پورې حکومت توجه څه په خوای پروګرام سره درلودله هغه څه توجه نه کوي کېدې چې یو دلیل به د نظام بدلونی او بل مهمه مسله دا ده تاسو وینئ چې په یوکرين کې جنگ ده نړیوال الټو مصروف دي او په دې ورسته کې په غزه کې هلته کوم جنگ روان ده د فلسطین او د اسرائیل په مابین کې دا کومکونه په افغانستان باندې کم شوی دي د دې په خاطر او طبیعي ده چې توجه ټوله مخې خواته ده خو بیا هم نړیوال بیا کمی پیسې چې د پروګرام مقصد حرکتو کې فعلا هم جریان لري د مثال په توګه د امریکا متحده ایالاتونه پروګرام ته اوس کومک کوي مثلا مونږ تیر کال په بغلان کې ډېری ساحل مینونه په اندراب کې پاکې کړې دي دا څو ورځې کېږي چې ټیمونه هم لیږلي دي هرات ته همدغه د امریکا حکومت وزارت خارجه پروګرام ته کومک کوي هلته ټیمونه په هرات کې مصروف دي چې تر هغه پورې ساکالې کوم ماین فیلډونه چې په هلته پاتې دي یا کوم جنګي ساحې چې پاتې دي یا کوم هغه ماینونه چې په تېرو کلو کې په افغانستان کې استفاده شوي دي هغه ساحې پاکې شي داسې ټولې موسسې د افغانستان په هره نقطه کې دوی مصروف دي
د مینونو او ناوچادو توکو په چاودنو کې د تلفاتو کچه څومره ده
تلفات زیات شوی، هر میاشت یو سر پنځه ویشت کسان تلفات لرو په ټول افغانستان کې، چې د دې نیمایي د ماشومان دی او د دې تاسف جای ده. او په دې ورځو کې چې مهاجر بیرته له پاکستان را روان دي او په لکونو لکونو خلک مختلفو ولایاتو ته ځي، طبیعي ده چې تلفات زیاتیږي. تلفات زیات او هغه ساحو ته چې دوی ځي خپلو کلیو بانډو ته ځي هلته هم ډېر مینونه دي، هغه دوی نشي کولی چې خپل اقتصادي فعالیتونه شروع کړي د خپل ژوند د دوام او د بقا په خاطر. نو هغه دا هم یو ډېر لوی مشکل ده. امید لرو چې دا نور هیوادونه لکه پخوا خپلې مرستې بیرته شروع کړي.
د مرکې نه مننه.
درنونکو تاسو د امریکا غشنا راډیو د نن وضعیت خبرونه اورئ. دا وخت مو تاسو سره خبرې کوو. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان وروستۍ لوبه پای ته ورسېده او لوبه د افغانستان په ماتې او د جنوبي افریقا په بری پای ته رسېدلې. افغانستان په 2023 نړیوال جام کې نه لوبه وکړې، سلور یو ګټلې، پنځه بایلو دي او په اوسه پورې په شپږم مقام دی. سبا د پاکستان لوبه ده، نو معلومه شي چې افغانستان د پاکستان او د انګلستان د لوبه څه نتیجه راځي او کم ټیمونه آخري سرور فائنل سیم فائنل ته رسیږي. د کرکټ پخوانی کپتان او لوبغاړی ښاغلی کریم صادق صاحب را سره دی. هغه په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ د ټیم په لاسته راوړنو، ګټو، تاوانونو او کمزوریو او راتلونکو باندې خبرې کوي. السلام علیکم کریم صادق صاحب.
وعلیکم السلام عابد برور، سلامونه احترامات او نیکی هیلی اومنه او ټول اوریدونکو ته هم سلامونه وړاندې کوم.
تشکر. دیو کرکټ لوبغاړي په توګه داسې لوبغاړي چې د افغانستان د کرکټ پیل کې تاسو د افغانستان لپاره لسته راوړنه درلودې او خوب او ارمان مو چې افغانستان به نړیوال جامونو کې لوبیږي، دغه جام کې تاسو خپل ټیم څنګه ولیدو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. پرونی سر کې زړه دا خبره کوم او افغانستان چې څنګه سٹارټ دی بنگلاديش خلاف نواښتلو باید ټورنمنت په سر کې رومبای لوب غټلې وای ځکه چې بنگلاديش په پورا نړیوال جام کې ولو بي وبللې. نو سروس افغانستان بیا د هندوستان خلاف چې کوم 200 رنز په بورډ کې خودل هغه سره زمونږ لوبغاړو په پزان باندې ډیر باور پیدا شو چې موږ د انډیا غونډې مضبوط بولینګ نه کولای شو، رنځونه جوړ کړو، نو په هر لوبغالي باندې موږ دا توانایي لرو. نو د درېم لوب کې د انګلستان په ماتولو سره چې د تیر نړیوال جام قهرمان لوبډل و افغانستان یو تاریخي بریا خپل کړو، تر اوسه بیا نیوزیلند نه بیا ماتي وخوړل، اخر کې بیا د پاکستان او سریلانکا او نیدرلند نه بیا درې سر په سر لوبې وګټلې چې د کرکټ ورلد کپ یو سره ډېر زیات رنگین کو او د څومره چې موږ سوشل میډیا تعقیب کړه اوس د هر ملک اول خپله لوبډله فیورټ وي، بیا هغې نه بعد که هغه د آسترالیا کرکټ مینوال وو، که د انګلستان وو، که د هندوستان وو، که د هر ځای وو، افغان لوبډله ډېره وستایله. واقعیا هم لوبغاړو ډېر کم بیک وکړو، موږ د توقع خلاف لوبې وکړلې او په دومره غټ سټیج کې دومره غټې غټې لوبډلې ووالې
کریم صادق صاحب. تاسو څنګه چې دا یادونه وکړه چې افغانستان ټیم پہله خنو ورو ورو خشول، کم نقطې ښې کړې چې دوی وتوانېدل چې پاکستان، انګلستان، سریلانکا او هالینډ ته ماتې ورکړي؟
خبر خو دې ټیک تخنیکی ډېرې زیاتې خبرې دي، خو زمونږ چې کوم هغه اوپننګ جوړه ده بیا هم هغه لکان ځوانان دي او راتلونکي لسو کلونو دولس کلو پورې د افغانستان لپاره لوبه کولی شي. انشاءالله مونږ ته امیدوار یو چې راتلونکي کې به مونږ نورې هم ډېرې ښې لوبې وکړي. د دوی د اوپننګ جوړه ډېره زیاته عالي وه او خصوصا رننګ بټوین د وکټ ډېر ښه و، ډېر ښه بالران دا یو سل پنځوس او اته څلوېښت سپیډ بال لوبول په نوي بال باندې، دا یو ډېر مشکل کار ده. دا هغه چاته پته لګېږي چې کله څوک په کریس باندې ولاړ وي. دین علاوه ورسره عصمت رحمت عظمت افغانستان په ګټلو کې ډېر غټ رول لوبولو. پخوا به د افغانستان لوبډلې بیټنګ د غټو لوبډلو غټو بالرانو خلاف ډېر کمزوره وو او دسی یو ایزا پیار دار پی پا مغزو کی پروتو دا بولر دمرا سخت دا بولر آغا دے خدا چی دا اندوستان کنڈیشن کی بول دمرا ہائٹ سر نرازی بانس پکی لگ کم بھی نو زمانگا لوگ آرو چی دا اندوستان خلاف کم خر بیٹنگو کو دو سو آگیا رنجے دا اندوستان ہارا لوگ دل خلاف پوکڑا چی پا ورڈ کپ کی طول غر غر ٹیمونا دا اندوستان دا بالنگ خلاف پا کم و کم و منڈو بانی آوٹ شول نو بیٹنگ شوبا مونږ ډیر زیات خصه شوی وو زمونږ سپینران په لړۍ کې ځانګړې نوم لري درې واړه ډیر زیات خرولي ولو بولو همداسې لږ زمونږ فاسټ بولینګ کې بیا هم مشکل لږ وو که مونږ سره دوه دانې ښه کوالټي بالران وایو دغه آخري ورونه یا هغه نوي بال نه پوره فایده اخیستلی نو مونږ به هم د هندوستان په سیر باندې په خپل ګروپ کې ټولې لوبې ګټلی وای ډیر زیات مثبت بدلونونه په لوبډله کې راغلي وو اتفاق اتحاد یووالی او دین علاوه ډیر یو جوش جذبې سره لوبه کوله د مینوالو هم دوی ته سپورټ او تشویق هم ورسره زموږ لوبډلې سره کافي مرسته وکړله او څلور لوبو لوبې وګټلې چې مونږ انشاءالله که سبا پاکستان لوبو بیلي نو په ګروپ کې مونږ امکان دی ولري چې په پنځم نمبر باندې نړیوال جام نه خدای پاماني کې وو.
تاسو کله صادق صاحب دغه یادونه وکړه کومنګ خصو بالران یا تو پچون کې درلودلې ده نو کېدای شي نتیجه بدله وا. آیا دا د انتخاب ډله یا کرکټ بورډ یا چا چې دغه ټیم لیږلی وو اگر نہ کم دس دغه شو چې مکمل ټیم نو لے گله ک الت سلیکشن کې لوبغاړي کم بیرون ناستو رحمان او نور اغه باید لو بولی شو سب شي چې نور خلوب شي وې
نو لکه څنګه چې مونږ بیٹنګ کې سمزه لرل او الحمدلله دینه لیوال جام کې ډیر خو لو بدل ټول بیٹسمنان هغه د ټول نړۍ خو پات بولران او هغه مشهور سپینران ډیر په طریقې سره ولو ولو بول مونږ ټول لو بدل تعقیب کړل لیوال جام ساری ولو هم په ژوندۍ باندې کتل دا نه چې د افغانستان او خپل لو بدل سی په تو کوم سمره خسته طریقې سره چې مونږ بیٹسمنان لو وکوله نو ډیر عالی وا زمونږ د فاست بولینګ مسله او دا ډیر پخوانه ده دا نه چې افغانستان کې بچې بالران نشته ټول نولس سو شل دي نو د دغه دواړو سره سره یو دوه نور هم پکار وو دا چې زما نظر یا ورته کار نه دی شوی یا افغانستان کې داسې ښه بالران شته نه دي نو زه امید لرم چې انشاءالله راتلونکي څلور کاله بعد چې مونږ کله کوم بل نړیوال جام 2023 کې هغې ته په دې برخه کې پوره امادګي نیولې وي او مونږ د افغانستان په سطح باندې ښه لس پنځلس شل بالران روزلي وي او انشاءالله دا کار شونی ده او امکان لري نو انشاءالله دې سره زمونږ داخلي کرکټ هم ښه کېږي چې مونږ په داخلي کرکټ کې ښه بالران دي زمونږ بیټسمینان ورسره یو سلو څلوېښت فیټ کې اشنا شي او چې کله هغه غټ لیول ته راځي نو هغوی ته به د غټو بالرانو د سپیډ بالرانو هېڅ ستونزه نه وي نو مونږ کرکټ بورډ ته زمونږ ټولو ته پکار دي چې مونږ دېشي ته پوره پوره توجه وکړو چې مونږ ښه ښه پاک بالران لاسته راوړو اوس الحمدلله هغه پخوانی افغانستان نه دی دلته کرکټ سره خلکو ډېره علاقه ده مینه ده او ډېر ښه ښه بالران شته دي یوازې دوی ته یو کار کول پکار دي او دا ټول راغونډول دي او داسې اوږدمهاله کیمپونه چې ماشاءالله اوس په افغانستان کې په هر ولایت کې ښایسته ښایسته ګراؤنډونه شته دي اکیډمیانې لرو هاسټل یې لرو نو داسې دوه دوه میاشتو تمریناتي کیمپونو کې ورته په لاره باندې واچوي نو دغه کرکټ چې ده روزمره ښه تمرین کولو سره دغه استعداد په انسان کې خپله راځي.
صحیح محترم کریم صادق صاحب د امریکا غږ آشنا راډیو اوریدونکي تاسو نوم سره آشنا دي تاسو تجربه سره دغه نړیوال جام کې او د تیر نړیوال جامونو کې 2015 کې 2019 کې 2023 کې څه داسې تغییر راغی چې افغانستان دومره تکړه شو چې څلور لوبې ګټي کله یو نه ګټي کله څلور ګټي
نہ ماشاء اللہ زمنگ دغه سمرا اوسی کوم لوغاړي دی دا لوغډل کې دا مونږه د 2014 نه نیولې 1514 او 1515 کلو کې او ولسو کې دا مسلسل طریقې سره په نو مسکلنو کې پاله لوغډل کې د افغانستان په داخلي فرست کلاس لیست کې سیاله کې مونږ ټول لوغاړو سره یو ځای لوبي وکړي او کافي تجربه یې تر نو واخستل دا چې 1515 نړیوال جام په استرالیا کې وو او د نو نسم جام په انګلستان کی وو نو دغه هلته چې دا د آسیا چې څومره لوبډلې دي د هندوستان د پاکستان په شمول باندې په دغه عمر هېوادونو کې چې بالنګ فاسٹ بالنگ ته دغه کنډیشن ډیر جوړی وي او سوینګ هم کیږي او پیس هم پکې ډیر تیز بولران پکې ډیر تیز بالنگ تر سره کوي نو هلته ایشیا ته عموما ستونزه جوړیږي که تاسو خیال کړی پنځلسم ور کپ آسٹریلیا کې سره خپل آسٹریلیا وګټلو خپل آب و هوا سره بوللو تو همداسې انګلستان په خپل هیواد کې نړیوال جام کې رواني ترلاسه کړه اوس که تاسو وګورئ ہندوستان خپلې ټولې لوبې ګټلې دي تر اوسه پورې ماتې نه ده منلې نو په آسیا کې زموږ د لوبډلې دا توپیر و چې مونږ ورلډ کپ نه مخکې ښه ښه سیریزونه وکړل بنګله دېش سره سریلنکا سره پاکستان سره ابراهیم او ګوربز او دغه هلکان پکې ډېر ښه وځلېدل سیریزونه وګټل شول د ورلډ کپ په تیاری کې هغه سره هغه سیریزونه ډېره زیاته مرسته وکړه نو د سریلنکا د بنګله دېش د پاکستان او هندوستان دا ټول آب و هوا سره دومره غټ توپیر نه لري او زمونږ اکثریت لوبغاړي هلته په آی پی ایل کې هم لوبېدلې وو نو ما خبره بله ورځ لوبه چې کوم آسټریلیا نه مونږ که دغه میکسویل کیس نیول شوی وای نو کېدای شي آسټریلیا لوبډله مونږ یو سلو څلوېښت خو نه مخکې مونږ باندې ور کړی وای نن مو لوبه ډېر ښکلې د ساؤت افریقا سره هم ترسره کړې وه نو رنزونه یې ډېر ښه په دې پیچ باندې دا دوه سوه څلور څلوېښت رنزونه ډېر زیات ول اوس هماغه خبره ده چې مونږ پاس بولینګ کې یو یا دوه پاس بالران کمی ده او لوبغاړو ډېر ښه پرفارمنس وکړو ډېر یو زبردست لوبې وکړو هغه د آسیا کنډیشن او د هندوستان کنډیشن نه پوره فائده واخیستله بدبختي به ورته زمونږ د لوبډلې پوره حق جوړېدلو چې سیم فاینل ته لار پیدا کړې وای
اوس سیم فاینل خو ونه شو تاسو چې ګورئ هر یو ټیم راغلی نړیوال جام ته په همدې فکر چې ډېر لوبې به ګټي هر څوک د جام په فکر راځي که سبا ته پاکستان لوبه وبلی او افغانستان د سی حالت برابر شي پنځم مقام شي تاسو ته مدر لوده چې افغانستان به د جام کې د سی وزلې کې کدا د تمه خلاف کار شوی دی
اګر لا ما د نړیوال جام نمخ کې د افغانستان په ټیم باندې یو ټویټ کړی او هغه کې ما دا لیکلی چې ان شاء الله افغانستان به خپل پنځه لوبې ګټي او په هغه باندې به نیمه پایلې لوبې ته لار پیدا کړي نړیوال جام نمخ کې مې په لوبډلې او د هندوستان کنډیشن ته په کتو لوبغاړي ابراهیم ځدران تخنیکی لوبغاړی دا ډېر یو غټه سرمایه ده د افغانستان لپاره ګوربز یو ډېر ښه هیټر ده نو ډېر یو بیلنس لوبډله وه نو زما په لوبډلې باور و چې هندوستان کې به دوی خصوصیت دا دی چې ډېر مشکلاتو باندې کرکټ تر دې ځای را رسولی اوس الحمدلله داسې څه نا څه امکانات شته دي چې مونږ لوبغاړو ته پکې صحیح روزنه او صحیح کوچنګ هلته ورته وکړو نو زمونږ ټیم به چې چا سره لوبه وکړه د هغه ټیم نه به هغه په دوران کې د ښه بیټسمن نه به مو لوبه زده کول هغه به مو کاپي کول افغانستان کې مونږ چې خواري وکړه دویم ځل به چې هغوی سره مونږ لوبه راتلله مونږ کې به ډېر غټ توپیر راغلی نو دغه ورلډ کپ دې مونږ لوبډلې ته یو ډېر غټ مورال ورکړو او زمونږ لوبډلې هر لوبغاړي اوس په ځان دا باور پیدا شو چې انشاءالله که لږ خواري زیاته شي لږ هارډ ورک وکړو او زمونږ په بیټنګ کې زمونږ په بالینګ کې زمونږ په فیلډنګ کې پوره پوره تبدیلیان راتلی شي او مونږ دغه غټې لوبډلې ماتولی شو نو زمونږ لوبغاړو ته دا په کار دي اوس دې نه وروسته چې ښه پوره خپل جسم او صحت او فټنس ته او دې ته ډېر زیات خیال وساتي افغانستان کې اوس د کرکټ ډېر زیات مینهوال دي او افغانان نور افغانستان لوبډلې نه همیشه به د ګټې هیله لري نو دا قابلیت هم پکې شته دی نو ډېر یو رنگین نه ورکپ وو افغانستان په کې ډېر ښه وځلېدلو او د آی سی سی لپاره هم یو ډېره ښه لاسته راوړنه وه د افغانستان یوه نوې لوبډله وه او د ټول کرکټ نړۍ مینهوالو توقع خلاف لوبې وکړه
تاسو دې نړیوال جام کې د افغانستان لپاره هغه لوبغاړي څوک څوک یادولی شي چې وځلېدل او افغانستان لپاره راتلونکي سرمایه راشد او نبی او مجید او رحمت او اشمت دا خو خلک پیژني چې دغه لوبغاړي د تجربه کاره ځوان لوبغاړو کې څوک ښه وځلېدل
نو ټول لوبغاړو لوبه د سټایلو دا چا په بیټنګ کې ښه رول ادا کو چا بولینګ کې نو الحمدلله ډېر یو ښه کمبینیشن جوړ شوی د لوبغاړو تر منځ یو ښه هماهنګي وه ډېر یو ښه انډرسټینډنګ وو او زمونږ هر یو لوبغاړی چې د خپل خپل پوزیشن مسؤلیت په غاړه واخلي او له خپله ازاده او زړوره او زړه اخلاصه د وطن لپاره لوبه کوي نو انشاءالله هغه به د افغانستان په خیر وی. خو زمال نظر ابراهیم زدران دا ثابت کړه د ټوله نړۍ ته چې کله هم ابراهیم زدران د کرکټ نه ریټایر کیږي نو زه په دې باورې یم چې ان شاء الله د ویرات کوهلی چې اوس نه سلوې خلیزي وهلي دي ته ابراهیم او ګروپس دواړه ځان ورسوي، ځکه چې کافي استعداد د پکې په کم عمر کې ډېر پخ لوبغاړي دي او ډېر یو ښکلی کارکردګي یې ترسره کړه. همداسان عظمت عمرزی یو ښه ښایسته بولر، یو سل سلوې سپیډ سره دواړه سنګ لري او د دې ترڅنګ په بیټنګ کې افغانستان په 300 نه جګ رنځونه وکړه. نن د ساوت افریقا ټاپ بولینګ کلب وو نوی رنځ وکړه، ښه پوزیشن کوچ پی باور وکړو او دا د کوچ باور غلط ثابت نه کړلو. ډېر ښه وځلې د لوبیر ښایسته انده لري، نور ځوانانو لوبغاړو ته پکې موقع ورنه کړی، هغه هم ښه استعدادونه دي. سینیئر لوبغاړو د کور آبادي ځوانانو سره په ډېر زیاته هماهنګي وکړله، ډېر خپلې تجربې ورسره شریکې کړې. راشد خان جذبه جوش او دغه بولینګ هم د ستایلو دی. دا چې مخالف لوبډلې به یوازې دا پلان جوړو چې موږ به راشد خان ته وکټ نه ورکړو، هغې کې څه بریالي هم شول. بیا هم راشد خان هغه خپل د توقع خلاف ښه لوبه وکړله بده نه وه. نو په مجموع کې یو بهترین ټیم ورک وو او ډېر یو ښایسته اختتام که دا نن لوبې هم افریقې نه ګټلې وای نو ډېر 15 لوبډلو سره به نړیوال جام نه تللی وه. خو بیا هم زما له نظره موږ ټول افغانان زه خپله ټول د کرکټ مینهوال پرې راضي دي او ډېره د ستایلو وړ لوبې
صحیح. اوس د افغانستان د راتلونکي سفر نړیوال جام نه پس راغلی داسې حالت کې و چې چاته منه درلوده چې یوازې تاسو هغه ټویټ چې کړی و چې 15 به ګټي یو پکې کمه شو. خیر کرکټ کې ټیمونه راځي همدې دپاره سیالي کوي چې یو به ګټي یو بهلي و. هغه خالیګاوې هغه ستونزې نیمګړتیاوې چې راتلونکي دپاره دوی باید اصلاح کړي او کړي دغه ټیم او دغه لوبه نوره هم پیاوړي شي.
نو زما نظر دا کرکټ سیدا دا 15% ډیر یو ذهنی لوبه ده او ذهنی کې چې ته څومره هم چالاکی کې وبخ معنی یو خبره یې رسوله. اکرام علی خیل دی وکټو ترشا باندې د افغانستان په لوبډله کې په 500 ورځې لوبو کې وډیره غټه اضافه وا. هغه خو زما شالا زمونږ د لغمان هم دی او د وکټو ترشا ولاړو نو هغه ټول هغه د کرکټ چالاکی زما ډیره خوښه شوله او باید ټول لوبغاړي د اکرام علی خیل کافي وسی. هغه ډیر زړور دی وکټو ترشا وو او حتی کسان سره پوره پوره 50% مرسته وکړه په فیلډینګ درولو کې. زمونږ فیلډینګ ډیر زیات کمزور دی د ملي لوبډلې ترڅنګ زمونږ په داخلي کرکټ کې هم زمونږ اکثریت لوبغاړي چې دي دا زما ورته مشوره ده چې دوی په خپل فیلډینګ ته خاصه توجه وکړي، ځکه کرکټ کې که ته بیټنګ کوې که یو ښه بال درته وشي کېدای شي په صفر باندې اوسي نو 500 فیلډینګ تا ته ضرور درته غاړې دی، باید هغه به ته ترسره کړې. نو کیچونه میچونه ګټي یو خرن اوټ انسان ټول هغه دي تا لوبډلې ته هغه تا قسمت بیرته راړې ته کولی شي چې په یو خرن اوټ باندې یوه لوبه وګټي. نو په افغانستان داخلي کې داخل کې چې څومره لوبغاړي دي زما دا خبر ده زما پیغام دی ورته چې دوی خپل اکسرسایز چې کوم جیم کې کوي هغه دی راشي په ګراوند کې دي یو فیلډینګ کوچ راونیسي. ماشاءالله افغانستان کرکټ بورډ سره اوس ډېر کوچز دي، اول ته دي هغوی سره هر ورځ یو ساعت د فیلډینګ تمرین کوي نو دوی هغه جسماني تمرین به مو سره کیږي او راتلونکي کلو کې به د افغانستان فیلډینګ ورسره ډېر روښانه شوی. او د نیوزیلینډ لوبډلې فیلډینګ په دغه ورلډ کپ کې ډېر د ستایلو هغه په فیلډینګ باندې دوه درې میچونه ګټلي دي چې موږ نه یو یو نمبر مخکې نړیوال جام کې سیمی فاینل ته لاړل. نو په فیلډینګ باندې او په پاس بولینګ باندې ډېر زیات کار پکار دی. الحمدلله دا په ویاړ سره وایم چې افغانستان کې استعداد او د ځوانانو کرکټ سره ډېره علاقه ده او ماشاءالله افغانستان کې اوس په داخل کې په شخصي سکتور کې ډېرې زیاتې اکیډمیانې دي. ټول لوبغاړي افغان ځوانان چې دي جسماني طور نه ډېر قدرتي طاقتور دي، د کرکټ هغه ډیسپلن به هغه ځان کې راولي. نو دغه دپاره چې اکیډمیان ته دي باید پاس بالینګ سره شوق پیدا کړي. یو پاس بالر وکټ هغه چې وکټ اولی ډېر لرې گزاریږي هغه جوش جذبې. نو د افغانستان په ټیم کې د ښه پاس بالرانو ډېره کمی ده او باید راتلونکي دوه او درېو کلو کې د فیلډینګ ترڅنګ ښه ښه پاس بالران هم پیدا کړي او دې دپاره ډېر چټک ګامونه واخلي او دغه لوبغاړي را پیدا کړي.
دغه مبصرینو خبرې چې موږ واورېدې تاسو به حتما اوریدلی وي چې افغانستان اوس د آسیا د هند پس دویم ټیم د پاکستان ته ماته ورکړه. بنگلاديش ته لوب ویللې د سریلانکا خو تاسو نن خبر درلې چې حتی چې کرکټ باندې بندیز هم ولګېد. څه فکر کوي افغانستان رښتیا د آسیا دویم ټیم شو د خیره؟
نو زه انشاء الله دا چیلنج ورکوم. لکه هند تم هند سره مونږ هم لوبه د زړه سره وکړو، نو زمونږ هند لوبغاړو په مونږ باندې لږ هغه ډېر د هغوی تخنیکي ډېر دي. مونږ لوبغاړي په نیمایي کې چې یو لوبډله کې یو لوبغاړی ښه سټ شي، نو زمونږ لوبغاړو کې دا یوه خامي ده چې هغه لوبه پرېږدي مخالفې لوبډلې ته. د کرکټ داسې یوه لوبه ده کې به تر آخري بالا پورې پایټ کې او په آخري بالا پورې به میز مخالفې لوبډلې ته نه ورکې، بیا ته کولی شي چې کامیاب شي. نو زه په چیلنج سره وایم چې انشاءالله راتلونکي کې به د پاکستان، سریلانکا او د بنګلادیش لوبډله د افغانستان سره پنځو میچې سیریز کې، نو یو لوبډله هم نشي کولای چې افغانستان ته په سیریز کې ماتې ورکړي. او دغه قابلیت یوازې په آسیا کې زموږ په لوبډله کې دا بالکل واقعي خبره ده چې هندوستان نه بعد افغانستان لوبډله دویمه ده.
صحیح. اوس دغه درې دقیقې پاتې د خبرونه دغه ټول نړیوال جام باندې که تاسو خپل ماهرانه نظر ورکړئ، کم ټیمونه ستاسو په نظر باید زلیدلې وای او نه زلیدل او شاته پاتې شو؟ د انګلستان وضعیت بیا د ورپسې د سریلانکا او پاکستان چې نړیوال جامونه ګټلي دي، تاسو فکر کوئ پاکستان ولې ناکام شو چې سیم فائنل نه هم اوسه پر شک کې ده چې پاتې بشي؟
دا چې زه څومره خپل معلومات لرم، شاید موږ افغانستان کرکټ مینوال هم کې نه خبر ده. کرکټ چې زه دا یو ټیم ورک لوبه ده، اجتماعي لوبه ده، دې کې به کپتان نه نیولې، کوچ نه نیولې، تر اخره پورې هغه مساجد چې ورته وایي چې لوبغاړي مساجد وي، دغه ټول یو موټی نه وي، هیڅ امکان نه لري چې هغه لوبډله دې مخکې لاړه شي. نو د پاکستان لوبډلې چې کله په آسیا کپ کې خپله لوبه بایللې وه په پویلین کې، د دوی د شاهین افریدي او د بابر اعظم ترمنځ ښه ښایسته بحث کوي جنگ شو، او هغه نه بعد چې بیا هغه لوبډله بیا نړیوال جام ته تلله، هغه زړه به دا وایي په ټیم کې د یو د بل ترمنځ ښه خوره موجود وو. په همدې وجه باندې پاکستان باید په انډیا کونټې کنډیشن کې چې څنګه دوی پاس بالینګ وو، دوی بیټنګ وو، نو باید دوی سیمی فائنل ته لاره پیدا کړې وای. خو بدبختانه د آسیا نه یوازې د هندوستان لوبډله په دغه نړیوال جام کې سیمی فائنل ته راغله. نو اوورآل کرکټ ټوله سیزن دا ډېر ډیسپلن لوبه ده، ډېر د یووالي لوبه ده، ډېر د اتفاق لوبه ده، او د ټول ټیم ورک لوبه ده. نو چې کوم لوبډلو کې ټیم ورک را پیدا شول هغوی مخکې لاړل، چې کوم لوبډلو کې نه ول هغوی شاته پاتې شول. نو نړیوال جام کې افغانستان لوبډله کې هم دغه ټیم ورک پیدا شو، دا چې دغه څلور لوبډلې موږ نه مخکې لاړې، بعضې ځایونو کې موږ واړه واړه مسټیکونه وکړل چې انشاءالله د موږ لوبغاړي به دې ته متوجه شوي او په راتلونکي کې به دا اصلاح کېږي.
ډېره مننه کریم صادق صاحب. ورستۍ خبره د خپل میناوالو لپاره، کرکټ میناوالو لپاره، د غلوبو نه پس سوال غواړي د افغان په صفت.
نو زما پیغام خو بس ټول افغانانو ته همدا دی چې ماشاء الله کرکټ به رواني، کله به ګټو کله به بیلو، مونږ به همیش د خپلې لوبډلې تر څنګ ودرېږو. او هدف مو دا دی چې افغانستان ډېر ځورېدلی هېواد د څلوېښت کلونو پکې جنګونه وشول، د دغه کرکټ د مونږ هر یوه لوبه د نړۍ ما په خیال باندې چې څومره ما خلکو سروې کړې وه، څلور میلیارده خلکو وایي د افغانستان لوبه کتله، د افغانستان نوم سره آشنا شول، د افغانستان کلتور سره آشنا شول، د افغانستان ځوانانی په هر سټیج باندې، په نړیوال سټیج باندې، په میدانو کې په ښکلي ښکلي مبارکو کوارو سره ولیدل. او زمونږ ټول افغانانو دا حق جوړیږي چې خپل وطن د آبادۍ لپاره د یووالي، یو بل ته د ورورۍ لاس ورکوو، د هېواد په هر بس کې چې نیمګړتیاوې وي، که هغه اقتصاد دی، که هغه تعلیم دی، که هغه ورزش دی، پوره پوره د یو بل په همکارۍ سره دې ته کار وکړو، راتلونکو نسلونو ته یو ښایسته، پاک، سوچا او د امن نه ډک افغانستان پرېږدو.
رمن محترم کریم صادق صاحب، د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پخانه کپتان او لوبغاړی، ډېر مننه ستاسو د وخت نه او د تبصرې نه چې زموږ اردوونکو سره په خبرونه کې شریک کړي. کور مدن سه درنو اردوونکو، همدې سره زموږ د نن وضعیت خبرونه پای ته رسیږي. راتلونکي خبرونه ستاسو غږ یو څو شېبو کې پیلېږي. د ستاسو غږ د خبرونې قربانه به هم زه، متي الله عابد او فرخنده پیمانی، او موضوع به افغانستان ته د راستنیدونکو افغانانو چې د پاکستان راځي دا وی د هرکلی او د زاینو د ورکولو د نوې ژوند په کولو په لړ کې د افغانانو په همکارۍ باندې خبرې کوو. د خبرونه د لپاره تاسو کولای شئ چې د ټلیفون شمیره 202-9800-2900 باندې یو دقیق بعد زنګ واخلئ. تر هغه پورې منتظر اوسئ.